السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د می د میاشتې له 8 سره برابر ده. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم او رئیس د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې د څه باندې یوې میاشتې مخکینۍ هوایي حمله په اړه د حکومت تحقیقات تر دې دمه نه دي بشپړ شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ولسی جرګې د دریګونو امنیتي ادارو مشران د روانو ناامنیو په اړه د بحث لپاره جرګې ته راغوښتي وو. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه: ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی چې د کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ په حمله کې د ملکی تلفاتو په مخنیوي کې پاته راغلی. د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو غوښتي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه به نن اعلان کړي. بشپړ خبرونه: ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی او ویلي دي چې افغان ځواکونه د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې په حمله کې د ملکی تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. یوناما پرون په دې اړه په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په راکټونو او درنو وسلو د دشترچی په لغمنی کلی کې یو مذهبي غونډه په نښه کړه چې په نتیجه کې 100 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یوناما په وینا په دې حمله کې د ډیر شو ماشومانو په وژل کېدو سره د افغان حکومت لخوا د احتیاطي اقداماتو د رعایت په برخه کې پوښتنې راپورته شوي. د دې راپور په غبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د اپریل د 2 نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي او ډیر وخت اړتیا لري. د دې وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل د ته اړتیا شته چې د دې پیښې په اړه لا ډیره څیړنه وشي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي. هندي رسنیو لیکلي دي چې میرمن سوراج پرون له خپل افغان ساري صلاح الدین ربانی سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړه او غوښتنه یې وکړه چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره د لټولو ممکنو لارو کار واخیستل شي. د سرچینې په حواله ښاغلي ربانی په همدې تړاو په کابل کې د هند له سفیر سره هم لیدلي او ډاډ یې ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو او مخورو په مرسته به له هرې ممکنې لارې د هندي انجینیرانو د خوشي کېدو هڅې جاري وساتي. شپږ هندي انجینیران او یو افغان همکار د یکشنبه په سهار د بغلان ولایت په لخمري ښار ته نږدې په خواجه الوان سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول. ولسمشر اشرف غنی پرون د رسنیو د هغو کارکونکو له کورنیو سره ولیدل چې تیره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې په تروریستي حملو کې ووژل شول. ښاغلی غنی تیر مازدیګر په ارګ کې د وژل شویو خبریالانو کورنیو ته د دې پیښو د څیړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. ولسمشر د خبریالانو د فدراسیون څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ صندوق ژر تر ژره فعال کړي څو له دې لارې وکولی شي د قربانیانو له کورنیو سره اغیزمنه مرسته وکړي. تیره دوشنبه په کابل کې په دوو پرله پسې ځانمرګو حملو کې 9 تنه خبریالان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په وژل شویو کې د ازادۍ راډیو دوه خبریالان او یو همکار هم شامل و. لازادی رادیو خبرونه اوري: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نن به د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه به نن د واشنگټن په وخت د ماسپښین په 2 بجو له سپینې ماڼۍ څخه ټولو ته اعلان کړي. ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال موافقه نیمګړې بللې او خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانشي د مې تر 12 نیټې پورې به ترې ووځي. په همدې کال کې د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران لغپل برتانیایی سیلز او بخی برتانیایی ساری سره همغږی شوی دی چې غواړي د امریکا پر ولسمشر فشار راوړي څو د ایران له اټومي موافقې ونوزي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې لغپل فرانسوي سیاري سره یوې خبري غونډې ته وویل موږ باور لرو چې دا توافق به نړۍ خوندي کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره ورځ وویل چې امریکا به له دې تړون څخه له وتلو وروسته پښیمانه شي. د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړۍ پایلې ښیي چې حزب الله ډله او پلویان یې د دې هیواد د پارلمان نیمایي څوکۍ خپلې کړې دي. د حزب الله مشر سید حسن نصرالله د دې پایلو هرکلی کړی او دا یې د مقاومت لپاره سیاسي بریا بللې ده. د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې صدراعظم سعد حریري چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د یکشنبې ورځې د انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان یو په درېیمه برخه څوکۍ له لاسه ورکړي دي. خو بیا هم ویل کېږي چې هغه د لبنان د سني مذهبو ګوندونو ترمنځ تر ټولو ډېرې رایې اخیستې. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي د ایران د اسرایلو له سختو مخالفینو څخه ده چې تر اوسه یې له دې هیواد سره څو جګړې کړي. متحد ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان به د دې هیواد د راتلونکي صدراعظم د غوره کولو لپاره نن رایې واچوي. د دولت سیاسي مخالف نیکول پاشینیان تیر ماښام د دې رایې اخیستو په درشل کې د پراخو لاریونونو غوښتنه وکړه. پاشینیان ته د مې په لومړۍ نیټه په پارلمان کې د صدراعظمۍ د څوکۍ لپاره د رایې اخیستو پر مهال کافي رایې ورنه کړل شوې. تمه ده چې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې به د نیکول پاشینیان د پلویانو نننی لاریون تر 15 ورځنی ځنډ وروسته ډیر پراخ وي. پاشینیان تیر ماښام د خپلو پلویانو په لاریون کې وویل د پارلمان په نننۍ غونډه کې په سلو کې د نوي رایو او بخی په سلو کې د 15 نوي رایو د ګټلو چانس لري. د ازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو په راپورونو کې به واورئ چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې د حمله په اړه د یو نامه د راپور لخپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي چې په دې اړه د حکومت څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. ولسی جرګې پرون د هیواد د امنیتي ادارو مسؤولان او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې رئیس د ناامنیو او د تذکرو د ویش د ستونزو په اړه د بحث لپاره احضار کړي وو. سیمه ایزو امنیتي چارواکو د غزنی پکتیکا د لویې لارې د خلاصولو په مقصد عملیات پیل کړي دي.
عملیات روان دي. موږ په ټوله مخفیزي او نور رسومونه هم غزنی ته رسېدلې دي چې هغه په دې اړه زموږ د قوتونو سره یو ځای کومک کوي.
په نورو راپورونو کې وابهوري چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د کورنیو چارو پر وزارت انتقاد کوي چې طرز عملونه په سم ډول نه تطبیقوي. نور مسائل هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې د حملې په اړه د حکومت تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي او ډیر وخت ته اړتیا لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر په یو راپور کې د افغانستان پر هوایي ځواکونو انتقاد کړی و چې نه دي توانېدلی په دې برید کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. خو د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د لا ډېرې ارزونې لپاره وخت ته اړتیا لري. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د برید په اړه د افغان حکومت پلاوي موندنې د ملي امنیت شورا ته رسېدلې او په اړه یې تحقیق دوام لري. اوس جمهوري ریاست د دغه راپور او موندنو په اړه یوه عمومي ارزونه کوي چې وروسته به د اپریل د 2 نیټه د دغه برید په اړه نتیجه اعلان سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل
ما بیانیه یونامه را خواندیم.
د وی موږ د یونما بیان ولوست او بیا هم غور ور باندې کوو او لا ډیر معلومات به چې وروسته څرګندېږي له رسنیو سره شریک کړو. خو اوس هغه راپور چې ورکړل سوی لا هم اړتیا ده چې بحث ور باندې وسی او د غوښمیرو په پام کې نیول سره چې دوی ورکړي دي باید کار اسي.
نو باید تدقیق شود.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یوناما د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد کړی چې د کندوز په دشترچې ولسوالۍ کې د اپریل د دوهمې نیټې د برید د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د یوناما په خبره د دوی راپور د هغو څه باندې نوي مرکو پر اساس جوړ شوی چې د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو دولتي چارواکو او روغتیایي کارکوونکو سره سوي دي او دغه ورځ په کندوز کې د دریو لویو مشورې ټولونو او هغه راپورونو لمخې چمتو سوی چې په سیمه کې د حقیقت موندونکو کې پلاوی د ماموریت پر مهال لاسته راغلی دی. د یوناما د راپور لمخې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په راکټونو او درنو وسلو د دشترچی په لغمانی کلی کې یو مسابې غونډه په نشه کړې چې په نتیجه کې یو سل او کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د یوناما په خبره په دې پیښه کې د دیرشو ماشومانو وژل کېدل د احتیاطي او د بشري نړیوالو قوانینو سره سم اقداماتو په برخه کې د افغان حکومت د درناوي په اړه پوښتنې راپورته کوي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې په یادو بریدونو کې یو شمېر طالب مشران چې ځینې د دوی په خبره د کوټې شورا غړي ول پر نشه سوي دي، خو د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې دې ټکي ته اشاره نه ده سوې. یوناما وایي د افغانستان حکومت دا منلی چې په پیښه کې ملکیانو ته زیان رسېدلی او له همدې کبله د دفاع وزارت ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو پلاوی د ولسمشر اشرف غني لخوا وټاکل سو څو د پیښې په اړه تحقیق وکړي. طالبان وایي په هغه برید کې 950 تنه وژل سوي او 150 نور ټپیان سول چې د دوی په خبره ډېری ماشومان مذهبي رهبران او د سیمې مشران ول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دغه سازمان ماموریت په هغه موقف کې نه دی چې د برید پر مهال د طالب مشرانو یا نورو ډلو فعالیت او حضور تایید کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان حکومت به د کندوز د پیښې د حقیقت موندونکو پلاوي موندنې څه وخت اعلانوي او شایي د دوی په خبره دغه ارزونې ډېر وخت ونیسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزارت وضع شوي طرزالعملونه په سم ډول نه تطبیقوي او همدا د ناامنیو لامل ګرځي. د دې کمیسیون غړی غلام سخي مشورنۍ وایي د کورنیو چارو وزارت ته د غیر مسؤولو کسانو د تورو شیشو لرونکو موټرو د درولو او د وسلو نه ګرځولو ویل شوي دي، خو دا وزارت په دې برخه کې د مور او میرې چلند کوي. د کورنیو چارو وزیر وړم ورځ مشرانو جرګې ته وویل چې تروریستان د تورو شیشو لرونکو موټرو په واسطه کابل ښار ته راوړل کیږي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د کورنیو چارو وزارت د دې پر ځای چې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي خپلې واورې د نورو په بام غورځوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي کله چې دوی د تورو شیشو لرونکي موټر کوم چې تر ډېره تورستان په همدې موټرو کې کابل ښار ته انتقالوي دروي، د ملي شورا یو شمېر غړي خلاصون ته راوځي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د غړو او نورو چارواکو لپاره طرزل عملونه جوړ شوی، خو پولیس یې په پلي کولو کې د مور او میرې چلند کوي.
یو خو زه دغه مسله چې دی وایي دغه د افغانانو په خبره د خپل بام واوره بل بام ته اړول دي. دوی چې خبره کوي دا موږ کمیسیون ته راغوښتي او په دې طرزل عمل باندې اوسه موږ خبرې کړي. د هغې طرزل عمل خلاف د دوی پولیس اجراءات کوي، بعضو ته د مور مېری سلوک کوي کوي هغې ته اجازه ورکوي، بعضې مشران په پیکو او د راکټو سره ګرځي.
د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا ځینې غړي یې خلاصون ته راوځي. خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي که داسې څه وي نو وزارت مکلف دی چې دا خلک ولس ته ور وپیژني. دا څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې تېره دوشنبه وسله وال د کابل ښار په زړه شش درک سیمه کې په دوو پر لپسو چاودنو بریالي شول. په دغو حملو کې د نهو خبریالانو په ګډون دیش کسان وژل شول او څلوېښت نور ټپیان دي. له دې وړاندې هم د کابل په یو شمېر خوندي ځایونو کې لکه کانټیننټل هوټل، د سردار داود خان روغتون، شارنه او د زنبق څلورلارې کې خونړۍ حملې شوې دي. د کابل ګارنیزون د عامه چارو مسؤل محمد شاپور شریفیار د دغو ادعاو په غبرګون وایي چې امنیتي ځواکونه تور شیشه لرونکي موټر بې توپیره دروي او قانوني چلند ورسره کیږي.
مطابق پلان گارنیزون پرسنل توظیف میشه.
دیوی د گارنیزون د پلان مطابق هر ورځ پرسنل توظیفیږي او هر ورځ هغه وسایل چې تور شیشې لري، الارم او اضافي شیان لري، زمونږ د پرسنل لخوا پاکیږي. په ورته وخت کې د چارو کار په میر سردار زدران بیا ورسته یو پیښو ته پکتو وایي، دا سرکاري چې د مقننه او اجرایه قوه ترمنځ د ناخوالو د ختمولو لپاره پوره همغږي نشته. دی وایي پولیس باید جدي وي او خلکو ته هم پکار ده چې د ولسي جرګې په راروانو انتخاباتو کې سرکشه او له وسله والو مخالفینو سره خواخوږو وکیلانو ته رایه ورنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او دا وخت د سهار 8:15 دی. قدرمنو اوریدونکو، بلنه درکوم چې د لویدیځ مطبوعاتو ته د کتنې برخه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
انډیپندنت ورځپاڼې په خوست ولایت کې خونړۍ حملې ته کتلی دي. په دې حمله کې 19 کسان وژل شول او 43 ټپیان شول. د یکشنبې په ورځ دا برید د خوست ولایت په یوه جومات کې دننه وسو. په دغه جومات کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو مرکز جوړ شوی و. د دې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. انډیپندنت لیکلی چې طالبانو او د اسلامي دولت ځایي څانګو چې دواړه ډلې د ډیموکراتیک بهیر مخالفې دي، مخکې پر انتخاباتي مراکزو حملې کړي دي. تیره میاشت په یوه حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت ومانه، د کابل په لویدیځ کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پر یوه مرکز په حمله کې 60 کسان وژل شول او شاوخوا 130 کسان ټپیان شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په همدې اړه لیکلی دي. په دې مقاله کې هم د روان کال له پیل راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه لیکل شوي دي. په دغو حملو کې چې په کابل او نورو ځایو کې سوي، سلګونو کسان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال ویلي کله چې په 2014 کال کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، افغان ځواکونو د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې مشري پر غاړه واخیسته. برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې پر خبریالانو د اپریل میاشتې د 30 نیټې حملو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په کابل کې پر خبریالانو په حمله کې د ازادي رادیو د درو خبریالانو په ګډون 10 خبریالانو وژل شول. مقاله لیکي په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې پر چارواکو د اداري فساد او بې کفایتۍ تورونه دي او امنیتي ځواکونه یې د سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي، د آزادو رسنیو موجودیت په دې معنی دی چې لږ تر لږه خلک معلومات ترلاسه کوي چې په هیواد کې څه روان دي. مقاله لیکي دا حمله شی چې سخت دریځ غواړي پر خبریالانو په حملو سره د جګړې په اړه د خلکو اذهان مخشوش کړي. د بی پولی خبریالانو یو ورستۍ راپور وایي چې د افغانستان رسنۍ د سیمې پر کچه او په خپلو ګاونډیانو کې تر ډیرو آزادي دي. مقاله د طالبانو تر سقوط وروسته کلونو پر مهال رسنۍ د افغانستان یو لویه لاسته راوړنه بولي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسی جرګې پرون د درېګونو امنیتي ارګانونو مسؤلان او د نفوسو د احوال ثبتولو رئیس د جرګې عمومي غونډې ته رابللی وو. امنیتي مسؤلین په هیواد کې د امنیتي د نامنیو د زیاتېدو او د نفوسو د احوال د ثبتولو مسؤل د تذکرو د ویش د کمزوري جریان عوامل وکیلانو ته تشریح کړل. د جرګې غړو اندېښنه ښودلې چې له کومې ورځې چې د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی، ورسره سم د وسلوالو مخالفینو حملې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدل، د رای ورکولو لپاره د نوملیکلو په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملې او د نفوسو د احوال د ثبت په مرکزونو کې د جعلي تذکیرو ویش هغه پوښتنه وي چې د ولسي جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو، د ملي امنیت له عمومي رئیس او د نفوسو د احوال ثبتولو له مسؤل څخه وکړي. د ولسی جرګې د اکثرو غړو عمده پوښتنه دا وه چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او وسلوالو مخالفینو پر ضد خپلو حملو ته زور ورکړی او که د امنیتي ارګانونو تدابیر همداسې کمزوري وي، احتمال لري چې د انتخاباتو پروسه له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک وویل په دې وروستیو کې د دولتي تاسیساتو، اداري واحدونو او د امنیتي حوزو زیاتوالي ته په کتو سره ملي پولیسو خپلې دندې تر ډېره ځایه په بری ترسره کړې دي.
پلیس ملی افغانستان با کمیت تقریبا نزدیک به 124,000 در 4
د افغانستان ملی پلیس د شاوخوا یو لک وسلیر زره پرسونل په لرلو سره په سلورو برخو کې د امنیت په ساتلو بوخت دي. اوس د ولسوالۍ شمیر 300 او تر رسیدلې. حال دا چې اتنه کاله مخکې د ولسوالۍ شمیر 300 شپېته وو. همدارنګه د ټولو خارونو په مرکزونو کې امنیتي حوزې هم زیاتې شوې. چې دا ټول د پولیسو په پرسونل اغیز لرلی شي.
د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی وویل وسلوالو مخالفینو د ثور په نهمه د خندق په نامه د عملیاتو له اعلان سره سم په ښارونو حمله زیاتې کړې دي. خاغلی بهرامی وویل ملی اردو د ملی پولیسو او ملی امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې په شته امکاناتو د مخالفینو حملې په شا تمبولې دي. د وویل د ثور له نهمې وروسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد درویشت تصفیوي، وویشت د کماندو او څلور اتیا هوایی عملیات ترسره شوي چې په دغو عملیاتو کې اووه سوه نه نوي وسلوال وژل شوي، څلور سوه څلور نوي ټپیان او اووه اویا اسیر شوي دي. د دا هم وویل په دې نښتو کې د افغان ځواکونو یو سلو یو دیرش منصوبین وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي وویل په تیرو پنځه څلوېښت ورځو کې اووه ځان وژونکي نیولي او د دې تر څنګ یې د مخالفینو یوه یو سلو یو شپېته کسیزه ډله هم نیولې چې دیرشو کسانو یې له داعش سره اړیکې لرلې. د نفوسو د احوال ثبتولو رئیس حماین محتاط ومنله چې په ځینو مرکزونو کې یو کس څو تذکیرې اخیستي چې له دغو کسانو څخه ځینې نیول شوي دي. د ډاډ ورکړ چې له انتخاباتو د مخه ویشل شوې تذکیرې د ماشین په ذریعه ارزول کیږي چې اصلي او جعلي څرګندې شي. د دغو پوښتنو او ځوابونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر مسؤلینو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو لپاره باید امنیتي تدابیر جدي او پراخ کړي.
چیزی که بسیار مهم است برای مردم ما امنیت جان، مال و امنیت تمامیت ارضی
سه چیز موږ خلکو ته مهم دی، هغه د ځان، مال او د خاورې تمامیت او د انتخاباتو امنیت دی. د انتخاباتو ګډوډول د دښمن ستراتیژیک پلان دی. امنیتی مسولین باید جدی امنیتی تدابیر ونیسي. ولسی جرګې وړاندیز کړی چې امنیتی سکتورونه یو اضطراري ناسته ولري او د پولیسو شمیر زیات کړي.
د چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې باور دی چې د افغانستان د کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي ظرفیتونو ټیټوالي دښمن ته دا فرصت ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړي. دی د افغان استخباراتي ارګانونو د مسلکي ظرفیتونو په لوړولو تاکید کوي.
خبری مجله اوري
د ازادۍ راډیو نه خبری مجله اوري. د غزنی ولایت ولایتي شورا چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی پکتیکا لویه لاره له تیرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. دوی وایي چې خلک له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت او پکتیکا تر منځ لویه لاره نن درېیمه ورځ هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په دغه ولایت کې په ولایتي شورا کې د خلکو استازي خالق داد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې لارې په تړل کېدو سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دولت یې باید د خلاصون په موخه جدي اقدامات وکړي. نوموړي وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د دغه ولایت پراندړو ولسوالۍ هم ټولې لارې تړل شوي او هلته ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي.
مردم با مشکلات بسیار شدید روبرو هستن. همین لحظه ما از صبح تا حال چندین تلفن از
د دې لارې په تړل کې دو سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شمې سالي اندړو ولسوالۍ ده. په یاد ولسوالۍ کې هلته له تیرو دوو ورځو راهیسې ناروغان په امبولانسونو کې پراته دي چې نه د پکتیا پر لور تلای سي او نه هم د غزنی پر لور. زموږ غوښتنه له مرکزي دولت دا ده چې د یادې لارې د خلاصون په موخه جدي اقدامات وکړي. په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو له پولیسو څخه سر ټکوي او ویلی چې غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي یې. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې د یادې لارې د خلاصون په موخه د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او په خبره چې له مرکز کومکي سرتیری هم ورغلي دي. نو موړی وای چې ډیر ژر به د غلاره د ترافیکو پر مخ خلاص کړي.
شاره دی غزنی او دی پکتیکا په دې لاره کې د دښمن د خاص څخه مزینه ده د شیزي او همدا اوس په دې باندې عملیات روان دي. موږ په ټوله مخ فزي او نور رسمونه هم غزنی ته رسېدلي دي چې هغه په دې کې زموږ د قوتونو سره یو ځای کمک کوي. همدا اوس هم په دغه لای باندې عملیات جریان لري او موږ کوشش کوو چې زر دغه لاره خلاص شي.
د ولایتي شورا مسؤلین بیا د امنیتي مسؤلینو دغه خبرې یوازې د شعار په توګه یادوي او په خبره چې دغه عملیات یوازې نمایشي بڼه لري او تجارت پرې کوي. دوی وایي که چیرې د دغه ولایت په امنیتي مسؤلینو او ولایتي ادارې کې ژور تغییرات رانسي، نو یاد ولایت به سکوت وکړي او د وسلوالو طالبانو لاسته به ولویږي. غزنی ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهد وي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی او ویلي دي چې د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د اپریل د دوهمې نیټې په برید کې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د اپریل د دوهمې نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات لاندې دي بشپړ شوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له افغان چارواکو غوښتي دي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو ژوند او مسونیت خوندی کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د رسنیو د هغو کارکونکو له کورنیو سره ولیدل چې تیره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی د دې پیښو د څیړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نن به د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې دا پریکړه به نن د واشنګټن په وخت د ماسپښین په دوو بجو له سپینې ماڼۍ څخه ټولو ته اعلان کړي. د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې حزب الله ډله او پلویان یې د دې هیواد د پارلمان د نیمایي څوکۍ یو په ګټلو بریالي شوي دي، خو بیا هم ویل کیږي چې د بلې لوري صدر اعظم سعد حریری چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دی د پارلمان یو په درېمه برخه څوکۍ لاسه ورکړی دي. او په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم د غوره کولو لپاره نن رایه واچوي. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه واورئ.
د ژوند رنگونه
یا جمامان د دی لوګر دی ولایتیم په افغانستان کې غونو بیا د شي مشکینان دي چې په سلو کې دوه کور مالدار دي نور ټول اجي دا مملي چې وي اجنګونه منګونو چې خلک لوار څنګه بيزارو څو په یو چې څو په بل چې وادي دي پر دوی وطنو کې ټول پراتو
ریواجونه څه فرق کوي له وستر په خان
ریواجونه خو پر دې وادي په خاله دومره توان نه کې وستون نه زیات کیږي
ښه په خو خلکو چی چی اخستل
خو په خلکو یو دي شروا مړی وکړل وادي دا مغه به په خلکو وس کو صدر کوم خړ نور سره ما یو سلګون راوړی دي زار شاپ وخت کې لوګر نه راغلیوم په یو وخت کې لوګر نه دوا وانی کراوه درې ورځې مې په کابل کې کتیرې کړې درې ورځې مې په کتیرې کړې د ماسپښین نه مخې مې خو په لاو خور دی بیګ نه مخې مې خو په لاو خور دی ګیز نه مخې مې په چای خور او بیا چې بیرته تلم درې څلور خټکای مې واخیستل او خټ کسی مې ونیو په لاس روپۍ کې په 15 روپۍ مې ټکسی ونیو ان خپل جیته ورسولم اوس یې نن 15 روپۍ راوخې او کابل ته راځي بیرته ځي چې نست ما درې شپې پکې وکړې شپږ وخت مې مړی پکې خوړلې درې وخت مې د ګیز چای پکې چکلې
په سلافانه
یو بیرته چتلم درې څلور خټکای مې واخیستل ډیر برکتونه و پکې پوسې پسکو پسات نو پکې اوس ورکول پسکو پسات
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد سعید د لوګر ولایت له برک ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دی چې د افغانستان دفاع وزارت کومې څیړنې بشپړې کړي دي چې د قندوز د دشت برچی د حملې په اړه څیړنې بشپړې کړي وي. فضل رحمان له زابل ولایت څخه لیکي، حکومت وایي چې د تذکری او ثبت نام باندې اعتبار نشي کولای په لری پرتو سیمو کې ثبت نام نشي کېدای خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د یو نامه راپور د کندوز د دشتبرچی د پیښې په اړه بالکل صحیح دی ځکه چې دوی حقیقت ته ډیره توجه کوي. هیواد اجمل له پکتیا نه لیکي د ګردیز ښار امنیت ډیر خراب شوی وسلول کولی شي چې په ښار او د ښار په څنډو کې خلک پنخه کړي او وی وژني او د حکومت امنیتي تدابیر ډیر کمزوري دي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي چې امریکا چې تر 2024 کاله افغانستان ته هوایي ځواک ورکوي ولې اوس نه ورکوي. و بجه او درش